دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی په مخې د دې ساعت خبرونه ده
سلام د روغتیا نړیواله اداره وی د چهارشنبې سهار پورې په نړیواله کچه 480 زره کسان د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې دي چې له دې ډلې نه 22 زره تلف شوې دي. د وایروس د نړۍ 196 هیوادونو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د چین نه بهر د نړۍ 16 هغه هیوادونه چې تر ټولو زیاتمن شوې دي. ایتالیا چې د مړ شمیر تر ټولو پکې ډیر دی، بیا متحده ایالات دی چې وی اوس د دې وایروس په مرکز خای بدل شي. ایران پروند کرونا وایروس له عمله د شاوخوا 2500 کسانو د عمل کېدو خبر ورکړ، ورپسې بیا هسپانیا، جرمنی او فرانسه دی چې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر پکې مخ په ډیرېدو دی. خو په اخته کسانو کې 9312 تنه البته د راجستر شوو پیښونه بیرته روغ او خپل هادي حالت ته ستن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د امریکا د پوز ټول بهرني سفرونه د شپې تو ورځو لپاره ځنډي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن ویل چې دا کار به ټولو ځواکونو، پوځي او غیر پوځي کارکوونکو او همداشان د هغوی کورنیو ته ښایي، خو بیا به ښایي ځینې ځانګړي حالات شتون ولري. د امریکا دفاع وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 222 امریکایي سرتیري په کرونا وایروس اخته شوې دي. افغان حکومت وایي چې د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس په محبسو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او د زندانیانو د روغتیا لپاره زرګونه بندیان خوشي کیږي. د افغانستان د محبسو او توقیف خونو عمومي رئیس راشد توداخل د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 26 خبریالانو ته وویل د دغو بندیانو د یوې برخې خوشې کول چې جدي جرمونه یې نه دي ترسره کړي د جمهور رئیس له صلاحیتونو څخه دي او خوشې کېدل یې ټولنې ته ګواښ نه پیښي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کرونا وایروس د اتیا اختو کسانو په منځ کې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پایکان نن خبریالانو ته وویل چې دغه 15 روغتیایي کارکوونکي یو په کندهار او 3 تنه هم په هرات کې په دې وایروس اخته شوي دي. تر اوسه د کرونا وایروس د ناروغۍ له امله په افغانستان کې 2 تنه مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته 198,520 افغان کډوال ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې په ایران کې د کرونا وایروس ناروغۍ د خپرېدو له پیل نه تر اوسه 105,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خغلی باسط زیاته کړه چې اوس مهال یوازې له ایران نه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري او د پاکستان په ګډون له اروپایي هیوادونو سره هم د افغانانو تګ راتګ بند شوی دی. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې حکومت به 100 طالب بندیان په مشروط ډول خوشي کړي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دا بندیان به د روانه سیشن به د وری د 12 ورځې پورې خوشی شي. د قطر پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی پلاوی به د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د څارنې لپاره باګرام زندان ته هم سفر وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما دا اقدام د بین الافغاني خبرو د پای لپاره خګانلې ده. په یو بل خبر کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي په رسنوي کې د ملي امنیت د پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزي په مشرۍ د یو شل کسیزه مرکچي پلاوی د نمونو خپور شوی لست نه تاییدی او ډیر زر به دا وزارت یو بشپړ لست اعلان کړي. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالعبدالله د سیاسي کړکۍ د حل لپاره 10 ورځې مهلت غوښتی. ښاغلی عبدالله نن خبریالانو ته وویل چې د روان سیاسي کړکۍ د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ نور مطرح سیاسي مشران هم د دې مسلې د حل لپاره اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې په همدې 10 ورځنۍ موده کې به د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب وکړي او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې کړکۍ ته به د پای ټکی د ایښودلو لپاره خپل توان ونه سپموي. سپین ماڼۍ او کانګرس په 2 ټریلیون ډالرو بیړنۍ مرستې موافقه وکړه. مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې امریکایي سناتوران او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت مقاماتو په پراخې بیړنۍ اقتصادي مرستې موافقه وکړه چې د کرونا ویروس د خپرېدو په وجه د دې هیواد اقتصاد ته رسیدلی تاوان کم شي. د دې خبر نور جزئیات پرپورت کې اوري.
نیمانی او د کانګرس د سنا جرګې پرون ناوخته د امریکا د هغو تجارتونو کارکونکو او روغتیایي سیستمونو د ژغورلو لپاره چې د کورونا ویروس له امله زیانمن شوي د $2 trillion اقتصادي مرستې په طرحه موافقه وکړه.
زنن ویاړم چې په سنا کې دی $2 trillion په وړاندې چې د امریکایانو کوچنیو سوداګرو د لوی کاروبارونو د خوندي ساتلو او د روغتیایي کارکونکو ساينس پوهانو ډاکټرانو او نورو هغه کسانو ته چې دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار کوي د پام وړ پیسې برابروي. یو سناتور هم منفي رایه ورنکړه.
په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر سناتور چاک شومر دغه لایحه د امریکا د تاریخ ستره ژغورونکې بسته وبلله او ویل چې ستره او چټکه مرسته پلاره ده.
خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د امریکا حکومت بالاخره د اف بی آی د هغه متقاعد ایجنټ رابرټ لیونسن په اړه چې یوه لسیزه مخکې ترې تم شوی و د هغه د کورنۍ له قوله دا اعلان وکړ چې هغه د ایران په زندان کې مړ شوی دی. سمدستی وروسته له هغې چې د دې ایجنټ کورنۍ د هغه د مړینې خبر خپور کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه کورنۍ سره د غم شریکۍ په مهال خبریالانو ته وویل چې زه دا نشم منلی چې هغه د مړ وي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې حتی د استخباراتو رئیس هم دا خبره تایید کړې ده، خو تهران د دغه ایجنټ په اړه بې خبري ښودلې ده او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده. هغه کس چې تیر کال په مارچ میاشت کې د نیوزیلند په دوو جمعتونو باندې برید کې 150 مسلمانان یو ځای ووژل په خپل ګناه اعتراف وکړ او ټول هغه تورونه یې ومنل چې ورباندې لګېدلی وو. 29 کلن برنتن هاریسن خپلو ګناهونو یعنې د 150 کسانو د وژلو د 40 نورو د قتل نیت او تروریزم په تورونو اعتراف وکړ. د دې برید په ترڅ کې هغه مسلمانان په نښه شول چې د عبادت دپاره د سیمې په یو جومات کې سره راټول شوي وو. د پیښې ټول هیواد ولړزوو او د دې لامل شو چې د وژونکو وسلو د څو ډولونو پر خرڅلاو هم بندیز وضع شي. د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو سره واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په حکومت کې یوې سرچینې امریکا جغت ویلي چې په قوي احتمال شایي نن د جمهوری ریاست مانی له طالبانو سره د افغان دولت مذاکراتي پلاوي بشپړه او خپور کړي. د بل خوا د سولې وزارت د ملي تلویزیون خبر کړي لیست رد کړی دی. په همدې حال کې په خواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د طالبانو او حکومت ترمنز د زندانیانو له تبادلې هرکلی کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل ساروان رپورت.
له طالبان سره د مذاکرې لپاره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی د لیست خبرول لا هم پر ځای پاتې دي، خو یو سرچینه ویلي چې په قوي احتمال ښایي نن ارګ دالس خبر کړی. ملي تلویزیون د معصوم ستانګزی په مشهي د شل کسیز مذاکراتي پلاوی لیس خبر کړ چې پکې یو شمیر د حکومت چارواکي سیاسي احزاب وغړي او مدني فعالانو دالس د سولې په چار کې د دولت وزارت له خوارت شوی او نه یې تایید کړی. په دغه لیس کې دریم نوم د ډاکټر شهلا فریدو. خپل میرمن شهلا فرید وایي چې د لیس له اعلان مخکې خبره نه و.
ما خودم هم از طریق تلویزیون بعد از اینکه دوستایم به ما زنگ زدن که لیست برای مذاکره بیرون شده و اسم شما هم دو است خبر شدم. بعدا وقتی خبرهای ده بجه را شنیدم نام ما هم در لیست بود. شیوه چگونگی انتخاب لیست هم آگاهی ندارم، ولی مطمئنا در مورد خود میتونم بگویم که من شاید از گروه جامعه مدنی انتخاب شده باشم، چون من هیچ نوع رابطه سیاسی و وابستگی سیاسی با گروه های سیاسی ندارم.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت د سولې د لومړني تماس ګروپ د ویډیو کانفرنس له لارې طالبانو سره خبرې کړې او د مارچ تر 13 نیټې به سل زندانیان د ولسمشر غنی د فرمان په اساس خوشي شي.
په پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحی وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسی پذیری ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 23 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سي.
خو طالب ویان سویل شاهین بیا ویلي چې طالبان به یو تخنیکي هیئت د بګرام زندان ته ولیږي تر څو د ورکړ شوي لیست مطابق د بندیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي.
کدای شي د طالبانو یو او دیش کسیس هیئت راشي چې په هغه کې به د هر ولایت یو نفر وي، څلور دیش ولایت کې درې کسه به تباند کمیسون خلک وي، نو کېدای شي چې هغه راشي د هغو په مخ کې به بندیان خلاصیږي.
هغه پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د زندانیانو له دغه تبادلې هرکلی کوي.
مسئله تبادلې اسرا را از هر دو طرف مفید میدانیم، به کمک میکنه به تسهیل مذاکرات بین الافغانی و شروع مذاکرات میتونه که فضای تازه را ایجاد کنه.
په پام کې و چې د مارچ په لسمه بین الافغانی مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړې لیک په اساس وشي، خو لا یې هم څرک نه لیدل کیږي او آینده نیټه یې هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
عبدالله عبدالله وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو دروازه پرانستې ده. ښاغلی عبدالله، د افغان سیاسي مشرانو د ده او غنی ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د ټول شموله جمهور رئیس په توګه لوړه پورته کړي، له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جوړجاړي او د روان سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره له افغان سیاسي مشرانو غوښتي چې د لس ورځو په دننه کې دي د ده او ښاغلي غنی ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ښاغلي عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ نور مطرح سیاسي مشران دي هم د دې مسلې د حل لپاره اقدام وکړي.
و در همین فاصله در روز ما اطمینان میتونم
په همدې لس ورځینۍ موده کې زه د هغه شخص په توګه چې د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوم ډاډ ورکوم د کړکیچ ته د پای ټکی د ایښودلو لپاره به هغه څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپموم.
نقطې پایان گذاشته شوه.
د ښاغلي عبدالله د دغو سرګندونو وړاندې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د پخواني وجیدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صیاب، ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ د هوارولو دپاره سوزلي د دغو دوو مشرانو سره لیدل کاتې کړي، خو تر اوسه د هغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د ښاغلي غنی او د ښاغلي عبدالله لخوا د تیر لمریز کال د کپ پر 19 په جلا جلا توګه د لوړې مراسم ترسره شو چې ورسره په افغانستان کې د واک پر سر جنجالونو زور واخیست. عبدالله عبدالله د سپیدار په معنی کې خبر اعلان ته وویل چې د لوړې له مراسمو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دوشنبې د ورځې د سفر څخه وړاندې دې ستونزې ته د حل د لارې مندرو فرصتونه موجودو چې لاسه وتل.
گفتن فرمول نداریم، نمیخوایم فرمول را تحمیل بکنیم.
هغه ویل کوم فرمول نه لرو، نه غواړو چې کوم فرمول تحمیل کړو، خو زما او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ګډون د افغانستان سیاسي مشران مسولیت لري چې د مسلې ته د حل لار پیدا کړو،
برش رای حل پیدا کړو.
د دیورانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر پر مهال له ښاغلي عبدالله عبدالله سره په یو کتنه کې نوموړي او دغه ټیم غړو ته په نوي حکومت کې د ګډون وړاندیز کړو. ښاغلي غنی د سې شنبې په ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې ښاغلي عبدالله وړاندیز نه دی منلی.
لکه دل وړي پورس می چې وعده کړی و د نوي حکومت جوړول می د پراخو مشورو په خاطر زندول یو. وختل می د خپل وعده په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې رول ورکړو، اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري.
خغلی غنی ویلی چې د داسې یو میکانیزم سره به هیڅ کله موافقه ونه کړي چې د اساسي قانون د غوښتنو سره په ټکر کې وسی. عبدالله پسیر خغلی غنی هم ویلی چې د خبرو دروازې پرانیستي دي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دنه غوښتنو پر سر د خبرو لپاره دی چمتو دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو د تیرې دوشنبې په ورځ کابل ته د خپل 8 ساعتو سفر پر مهال د خغلی غنی او خغلی عبدالله سره په جلا او ګډو کتنو کې په یو ګډ حکومت کې د دغو دوو مشرانو د یوځای کېدو هڅه وکړه، خو پایله یې نه لرله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوس هم لا فرصت شته دی چې خغلی غنی او خغلی عبدالله سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د پوهنتون یو استاد علي امیری وایي چې د خغلی عبدالله خبرې په دوه ډولو باندې تعبیر کېدی شي.
دا دوه معناوې لري، یو د شین څراغ خودل دي او هم د مقابل لوري لپاره ضرب العجل ټاکل دي چې په نتیجه کې په عمومي ډول غواړي چې خلکو ته دا ووایي چې دی جوړجاړي ته چمتو دی، او بل چې غواړي خپل رقیب تر فشار لاندې ونیسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خاغلی غنی او خاغلی عبدالله ترمنځ نږدېوالی به د سولې د مرکشي پلاوي د جوړېدو سره هم مرسته وکړي. دغه کارپوهان وایي چې د همدغو اختلافاتو له امله تر اوسه افغان حکومت د سولې مرکشي پلاوي نه دی ټاکلی، خو افغان حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې د سولې مرکشي پلاوي د غړو د غوره کولو کار بشپړ شوی او ډېر ژر به افغان حکومت د مرکشي پلاوي د نومونو لیست اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیسار اقدام کې د ویډیو کانفرنس للارې د کورونا وایروس په وړاندې د مشترک مبارزې ژمنه وکړه. امریکا وایي چمتو ده چې له چین سره د دې وایروس د لمنځه وړلو په برخه کې کار وکړي او د نړۍ اقتصاد بیرته پر ځای کړي. خو یو شمیر کارپوهان له دې نړیوال ساری وایروس سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په وړتیا شک لري. نور حال
په ټول نړۍ کې مشهور ځایونه او سړکونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تش دي. له چین پرته ایټالیا، متحده ایالات او جرمني د جی و ډلې غړي هیوادونه دي چې کورونا وایروس سخت ځپلي دي. د جی و غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د دې خپره شوې ویروس سره د مبارزې په برخه کې په همکارۍ ټینګار وکړ، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له بیجینګ سره د واشنگتن د همکارۍ خبر ورکړ.
دا نړیواله ساري ناروغي ده. دا هغه څه دي چې امریکا غواړي د چین په ګډون له بل هر هیواد سره کار وکړي، څو پوښي چې څنګه ډېر خلک ژغورل کېدای او صحتمند کېدای شي، او بیا خپل اقتصاد بیرته ورغوي چې د ووهان د ویروس له امله تخریب شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې چین په خپل سرحداتو کې د کورونا وایروس مخه ډپ کړې ده. هغه هیواد د ایټالیا په شان یو شمېر هیوادونو ته صحي امکانات استولې دي. هغه اقدام چې غواړي د یو جهانی قدرت په توګه د امریکا ځای ونیسي. د چین او امریکا اړیکې د کورونا وایروس څخه وړاندې هم مخ په خرابېدو وي. کارپوهان وایي نړیوال کړکیچونه اړیکې نورې هم خرابوي.
د محافظتي وسایلو په ګډون له چین څخه امریکا ته د طبي وسایلو د صادرېدو د مخنیوي په اړه ګواښونه، او د ویروس د اصلي ځای په اړه د حکومتي چارواکو لفظي جنګ دا ښکاره کوي چې موږ تر اوسه د دوه اړخیزو اړیکو لپاره سلا شوي نه یو، او ترینګلتیا به احتمالا روانه وي او شاید لا زیاته شي.
په داسې حال کې چې د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راپورونو کې د ووهان د ویروس په توګه د شویو اشارو په اړه د اختلافونو له کبله ګډه اعلامیه صادره نه کړه، غړو ژمنه وکړه چې د واکسین د ترلاسه کېدو، کور ته د اتباعو د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د ساتلو لپاره به مشترکې هڅې کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. سپین مرنی او کانګریس په 2 ټریلیون ډالرو بیړنۍ مرسته موافقه وکړه. امریکایي سناتوران او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت مقاماتو په پراخ بیړنۍ اقتصادي مرستې موافقه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په وجه د دې هیواد اقتصاد ته رسېدلی تاوان کم سي. د دې خبر نور جزئیات د خپلې همکاري ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
نیمانی او د کانګرس د سنا جرګې پرون ناوخته د امریکا د هغو تجارتونو کارکونکو او روغتیایي سیستمونو د ژغورلو لپاره چې د کورونا وایروس له امله زیانمن شوي د $2 تریلیون اقتصادي مرستې په طرحه موافقه وکړه.
زنن ویارم چې په سنا کې دی $2 تریلیون په وړاندې چې د امریکایانو کوچنیو سوداګرو د لوی کاروبارونو د خوندي ساتلو او د روغتیایي کارکونکو ساينس پوهانو ډاکټرانو او نورو هغه کسانو ته چې دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار کوي د پام وړ پیسې برابروي. یو سناتور هم منفي رایه ورنکړه.
په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر سناتور چاک شومر دغه لایحه د امریکا د تاریخ ستره ژغورونکې بسته وبلله او وویل چې ستره او چټکه مرسته پلاره ده.
ما تل باور درلود چې موږ به دا تصویب کړو، ځکه چې امریکا او د امریکا خلکو یو غوښتنه کړې وه. کله چې موږ دا قانون په مشرانو جرګه کې تصویب کړ، موږ یو بل ته غېږ ور نه کړه، له لرې واټن څخه مو یو بل ته لاس وښوراو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ د نو آباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټه برید کړی چې څلور تنه پولیس او اووه تنه طالبان پکې وژل سوي دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری وایي چې وسلوالو طالبانو په امام صاحب کې پر پوسټو په برید کې څلور سرتیري وژلي او دوه تنه نورې ټپین کړي دي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو اووه تنه وژل شوي او پنځه تنه نورې ټپین شوي دي. د قندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې په امام صاحب کې پر امنیتي پوستو په برید کې شپږ تنه سرتیري وژل شوي او پنځه تنه نور وسلوالو طالبانو له ځان سره ژوندي بیولي.
بیگایی و بجه دشپه پا امام صاحب دین آباد پا منطقه که طالبانو حمله کده و چه بد بختانه پا دین حمله که منگه شپاک نفر شهیدان لرو، پینزه هسیران لرو، دو نفر زخمیان لرو. پا منطقه ده خاکنی یا منطقه ده زیزی اول اوزه مربوط که گه دلتا جنگو پرون تا بجونا تا دولت بجو پوره دی سلورم اوزه پا منطقه که یعنی دی خار پا منز که چه دی خاناباد کندوز لاره تلره و دلتا جنگو کندوز وضعیت نسبت به نور ولایتونه نه پیگم چه دا مسئله سده خبر سدا ډیر وضعیت خراب ده په قندوز کې او خلک هم ډیر نگران دي. موږ په قندوز کې تقریبا 40 زره زیاتره قواله رو پولیس اردو پولیس محلی امنیت ملی کماندو ضربتی سفرنو قطعات خاص موږ د اکثر ډیر قتل لرو دلته کمبود د پرسونل له اسمه وژنه سو یعنی موږ کولای شو چې سرور ولایتو سره موږ له قندوز نه کومه وکړو اما دغه کار ته یو مدیریت پکار ده.
هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو د کمخ دونه لپاره رسید دورا په دې خوا جګړې زیاتې شوې دي. له تفریحي ځایونو خلک تښتول کیږي او د خار په منځ کې طالبانو د حملو کولو جرأت پیدا کړی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیکا د بارمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېر مودې راهیسې زرګونه ماشومان د پولیو له واکسینه محرومه پاتې دي. دوی له روغتیایي مسؤلینو د پاملرنې غوښتنه کوي. عبدالمالک شفاق په دې اړه رپورت لري.
برمل د پکتیکا په جنوب کې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته غرنۍ او د دغه ولایت له نسبي پراخو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې د پکتیکا روغتیایي مسؤلین د ولایت ټولو سیمو ته د پولیو د واکسین رسیدو ادعا کوي، خو د برمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې ګڼ شمېر سیمو ته یې له ډېرې مودې راهیسې واکسیناتوران نه دي ورغلي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي اسماعیل امریکا غږ ته وویل داسې سیمې هم شته چې ماشومان یې پرله پسې دوه کاله د پولیو تر څنګ له بل هر ډول واکسین څخه محروم پاتې شوي.
لکه د تانګي خلک دغته واکسین نه درمي او دل موستي خلک ته ډېر تکلیف دا وتا داتا واکسین نشي دا لار غاد پرادي کو ژخل نه شلار اندازن دغه 15 پښتو کوروي.
برمل ولسوالی د جنوب ختیز ولایتونو په کچه د پولیو پر ضد د کمپاین پر وړاندې له ناامنیو او دغه وایروسي ناروغۍ د مثبتو پیښو له احتمال ډکه سیمه بلل کیږي. مسؤلین هم مني چې د ناامنیو له امله رضاکاران د یادې ولسوالۍ ټولو سیمو ته واکسین نشي وړلی، خو وایي هڅه یې دا ده چې د دې سیمې ټولو ماشومانو ته واکسین ورسوي. بلخوا د سیمې یو شمیر خلک وایي که روغتیایي رضاکاران وغواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسوي، د هغوی د ژوند په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. نور محمد د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی وایي.
نور محمد پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خړ کلی اوسیدونکی، او موږ به د واکسین ول امن ساتي، او موږ به دته ډېر خوشحالي خپل ماشومانو د حفاظت لپاره چې موږ ماشومانو د مرضۍ د هر شي نه بچ وي، د خمیر لپاره ډېر پایدمان شاید دی. او میش به هر وقت دای امن حفاظت کی چه دایر درمی پیش ده پرا در در پایده مرشای ده واکسین.
پا همدی حال که پا پکتیکا که ده همه روختی اروند ده پولیو برخی ده جل سانگ مشر محمد نور منی چه پا برمل ولسوالی که ده تیر و سو کمپاینون و پجریان که لشل و زروزیات و ماشومانو تا ده پولیو زید واکسین ندی تطبیق شوی. نوموړی یادو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدلو عمده لامل په سیمه کې د واکسین سره د خلکو د علاقې نه درلودل په ګوته کوي.
واقعا برمل کې یو تعداد زیات ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، خو فرق لري که کله د واکسیناسیون پروګرام کور په کور وي نو یو تعداد پاتې کیږي چې د 4,000-5,000 په شاوخوا کې، او که کله داسې وي لکه دا اوس چې زموږ د تاسو کمپاینونه تانو په صحي مراکزو کې قابل د تطبیق دي، نو دلته یو حقیقت دی چې 4,000 نه زیات، یعنی 4,000 ماشومان د واکسین نه د برمل په ولسوالۍ کې پاتې دي.
په 2014 میلادي کال کې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وو، او په 2013 میلادي کال کې بیا د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره قرباني ماشومان یې وزیرستاني مهاجر وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د کندهار اوسیدونکي وایي چې د کورونا د ناروغۍ له موجودو ګواښونو سره سره لا هم ګڼ کسان وقایوي تدابیرو ته پاملرنه نه کوي. په دې ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې، او روغتیایي چارواکي وایي چې که پر روغتیایي لارښوونو عمل ونیسي نو په دغه ګڼ مېشته ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ډېر خطر موجود دی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
کورونا د مرض د خطر سره سره لا هم په کندهار کې تجیر پوری خلک د دې مرض د خپرېدو په اړه باندې بې تفاوته دي. دا د کندهار هرات د لوی لارې سر دی. د خلکو ګڼ ګڼ تاسو په انزور کې ویني چې د دې مرض په مورید باندې یا هم معلومات نه لري، او یا هم د عام روغتیا د وزارت سوله شونه ته چندان پابند نه دي.
په نړۍ او په خاص ډول په افغانستان کې د کورونا ناروغي له پیښو ګواښونو سره سره لا هم په کندهار کې روغتیایي لارښوونو ته چندان پاملرنه نه کیږي. د شار پلویدیز باغی پل سیمه کې دلته زرګونه کسان راټول شوي، او د ګنج په نوم په یو انانوي سوداګریز میله کې ګډون کړي. له دغې سیمې څخه د کندهار هرات لوی لاره هم تیره شوې، او له ایران څخه د راسانسو زرګونو افغانانو د تیرېدو لار ده.
په دې باندې بس دغه یوه اوبله میله خو په دغه ځای کې دلته 3,000-4,000 کس سره تاو بالا کیږي. د ژوندۍ خرڅېږي، مانه هر څه د کورو د هر شی او خوراک غله هر څه دغه ځای څه کیږي. نو دا ډېر انسانان راځي بس راشو کاش یو څه سره کمې نو هغه زیات خبره دغه دی. نو
د ګڼې ګونې په دې ځای کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه ترسرګو کیږي، او نه هم عام خلک روغتیایي لارښوونې عملي کوي. د کورونا ناروغي د موجوده ګواښ او پر وړاندې د ګڼو کسانو بې پروايي د کندهار ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې د ګڼې ګونې مرکزونه دي وترل سي او روغتیایي لارښوونې دي عملي سي.
دغه ناروغي له ډېر تماس څخه د کورت خلاوتلو د ګڼګوري په صورت کې لا هم خپریږي. نو ښه خبره دا ده چې د کنټرول لپاره دا زموږ مسؤلیت دی. هر څوک خپل دا مسؤلیت دی، باید ایماني او وجداني او افغاني مسؤلیت دی چې کار لري په خپل کور کې دفتر کې پاتې شي.
روغتیایي مسؤلین ټینګار کوي چې کورونا ناروغي ورځ تر بلې په افغانستان کې په وجدي ګواښ بدلیږي، او د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراعات او پرې وځای د ګڼو کسانو د راټولېدو مخنیوي ضروري دی.
از موږ دا خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ډېره مننه چې موږ خبرونه اورئ.